درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو نن د افغانستان له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په دې اړه په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې په دې ډول به د افغانستان په ختیځ کې له 500,000 ځپل شویو خلکو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس د افغانستان لپاره د بشري مرستو د همغږي کوونکي اندریکا راتوت څرګندونې راخیستې دي چې وایي دا هغه شیبه ده چې نړیواله ټولنه باید ژور فکر وکړي او له هغه ولس سره خواخوږي وښيي چې ورلمخه ډیر کړاوونه زغملي دي. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله وتنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودېدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پر ځای شوي وو یا وروړل شوي وو. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د مؤسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودېدونکي مواد هر میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د پرزول شوی جمهوری نظام د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د 23 تلین په یاد په جلا جلا بیانونو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده. کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوسي احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له را رسېدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کېدل. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې نور ځواکمن عملیات ترسره کوي. د پوځ چارواکو د سیمې له خلکو وغوښتل چې د دې لپاره د سمدستي د الرشید له سمندرغاړې ووځي. دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې په بیت المقدس کې شپږ اسرائیلیان د ډزو پر مهال ووژل شول. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د لویدیځ غاړې دوو فلسطینیانو دا حمله کړې ده. په تیرو دوو کلونو کې داسې برید په بیت المقدس کې نه و شوی. د پاکستان د پنجاب د طبیعي پیښو د ادارې عمومي رئیس وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 122,000 کسان د پنجاب په ختیځ کې د جلالپور پیروالا ښار څخه د سیلونو له امله خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. عرفان علي کاتیا زیاته کړه چې له څو اونیو راهیسې سختو بارانونو او د هند له لوري د بندونو د اوبو د خوشې کېدو له امله په پنجاب کې شاوخوا 2,200,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. په پنجاب کې اوس د ملتان ښار د سیلونو له خطر سره مخامخ دی. د چارواکو په وینا هلته شیبه په شیبه په سیندونو کې د اوبو کچه لوړیږي. او د کرکټ آسیایي جام نن شپه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیلېږي. لوبه ماښام 9 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټوډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې کوي. د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډله به په الف ګروپ کې لوبېږي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شکایت
سرپناه نه لرو لږ پټا کاری پراته دي ولایمانانو مریضان چې هغه نه لاړو ټول مریضان دي ولایم په تکلیف سره وایي.
ملګری ملتونه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي.
په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. یو شمېر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمېر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکې اوبه او روغتیایي پاملرنه وجود نه لري.
د آسیا د کرکټ جام سیالي نن د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه باندې پیلېږي.
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړی سیالي ترسره کوي. نن چې نهم د سپتمبر دی لومړی سیالي مو هانګ کانګ سره ده.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان ته له گاونډیو هیوادونو ورستان شوی کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپرال لري او نه کومې مرستې ترلاسه کړي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د وضعیت د رسیدو لپاره نړیوال مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په موخه اوږدمهاله تګلارې جوړې شي. نور تفصیل د فیروزې عزیزي په رپورټ کې.
وای سرپران لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. ضابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیزو ژوند وروسته لس ورځې مخکې له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون سوی دی.
ډېر تکلیف روانه او ډېرې بې عزته کړو. دوی خو ویلې چې ووځئ، هلکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دې اخیستې. ډېر تکلیف سره وو. تروسا سرپنا نه لرو، لږ په ډاک کالي پراته دي، خیمې هم کولې، خیمې هم کولې. ولای ولانو مریضان چې هغوی نه رالو، ټول مریضان ول، ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دوه بچیان یو هسپتال جلال آباد کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ته ډېره تمه وه، موږ ډېر امید وو، موږ رالو، موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، موږ سره ولاکه یو کومک هم سره.
له ایرانه راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون سوی او د و کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
چې وخت شوه د افغانستان آمدیم، یو وضعیت درست داریم.
افغانستان ترستانه کړل شي ویو ډېر بد وضعیت کې ترخیمو لاندې اوسي. د سهار او د غرمې ډوډۍ نه لرو، کاغم پیدا کوشپې ته حیران یو. ستونزې مو زیات دي، لسلو د زیاتو خلکو قرضداران شوی یو، دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو داستانه کړل شوی افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت، سرپناه او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسیدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورده مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته شوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1.5 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل شوي دي او پکې د ټاپیانو مړو سویو او ویجاړ سویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکزیو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنې سوي ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون کومکای جامع جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رئیسل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول نورین مدیریت کړی شي، خو کڼړی د افغانستان مرسته وکړي او حکومت وګدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلي کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهتري لپاره زمينه برابر کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپل هیوادونو افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د اګست 28مې نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقوقو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدام خواشینونکی بللای دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8مه په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا په 18مه ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو تازه خبر مو چې د استرالیا سکل وای چې د قطر په پلازمینه دوحه باندې د اسرائیل هوایی ځواکونو برید کړی دی. د راپورونو لمخې هلته د حماس مرکزی دفتر وشتلی دی. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د ویترهګری ډلې په توګه پیژني. قطر د اسرائیل حمله له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده او دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. ستنیګو د ریپورتونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر اوچا د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو د احتمال په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر یو لوړ پوړی چارواکي پرون د ملګرو ملتونو په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې شاوخوا 92% زلزله ځپلي په جوړو شویو کمپونو کې په خلاصه فضا کې خپل حاجت رفع کوي او دغه کار د کولرا د رامنځته کېدو ګواښ ډېروي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د پاک اوبو او روغتیایي پاملرنې نه موجودیت او په خلاصه فضا کې د حاجت رفع کول او د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د اوچا د ستراتیژي او همغږي مسؤلي شانون اوهیرا د شنبه د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو په انلاین خبري ناشته کې په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل:
The conditions on the ground there are
قسمه کې وضعیت ډیر خراب دی. یو شمیر کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ګڼ شمیر نور له خیمو پرته باد او باران ته پرتې دي. پاکي اوبه او روغتیا پاملرونه وجود نه لري. د دې په کتو چې په سیمه کې د کولرا وبا موجوده و، زموږ لومړنۍ ارزونې ښیي چې 2% کې زلزله ځپلې په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي. نو ویلای شو چې د کولرا وبا احتمال په جدي ډول د اندېښنې وړ دی.
نوموړي دغه راز ویل چې سیما په بشپړ ډول ویجاړه شوی او ډیرو ځانمنو د کورنۍ غن غړي له لاس اور کړی چې لاملې په ذهني ډول ځپل شوی او رواني درملنې تاړتیا لري. نوموړي دا هم ویل چې زیات شمیر مېرمنې او ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوی داسې مهال چې په یو شمیر سیمو کې روغتیایي ټیمونه کار کوي، خو په خبرې دغه چاره عجلې پراختیا ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ چې اوس مهال خپل ویجاړو شوی سیمو راوتلي او په خاص کونړ کې تر خیمو لاندې ژوند کوي، وایي ماشومان ناروغان دی او لخیمو پرته هیڅ ډول اسانتیاوی ورته نه دی برابر شوی. یوه زلزله ځپلې چې نه غختل پر راپور کې نوم خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
ازي بیماری د خټه خراب د دانی ورانه خطر دی هغه له سپته او رسپروت دی.
چې راو د نن جامې شپه چې موږ سربن راوستې دی نه سم او خپل مې په دغه سي په خېبل لاغلی ما کالی نيشته تشنابونه نيشته دي بنده شډان باندې پراته یو خیمه کې نو خوشته نه بد شي نه
دي. دا مېرمنه وای خپل د شپګو مېشتو او امیدوار او په زلزلې کې ټپي شوی هم دا خو د خزینه ډاکټر د نه موجودیت لامل لستونز سره مخ ده. په همدې کم کې مېشته یو بل مېرمن هم ورته ستونز بیانوي. دا هم چې نغوالي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
چې دی نور لټنین نشته ده، پهلا نشته، لوټکن نشته، او جارماز نشته، بستر نشته، او د دغه ته ضرورت ده. زوړ کې را سره نو په سر سرتور راغلی شپه او جانې د چانه یو د چاوي او د چانه وچ څه خزي په ناري نه وکم سونو کې را لڅ څه شو څه شو.
دا په داسې حال کې چې پرون د سپتمبر پاتمه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو بیان کې ویلي و چې د کونړ په مرګونی زلزلې کې لنیمایي زیات قربانیان خزي او ماشومان دي. دغه سازمان ویلي چې د زلزلې لامل اغیزمنې شوی خزي او ماشومان سخت ټپيان شوی او بیړنۍ او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. په بیان کې راغلي چې دغه ناورین بشپړ حد لا تر اوسه هم نامعلوم دی، ځکه یو شمېر اغیزمنې سیمې لري دي او د نن لاسرسي لامل تر اوسه ندي ارزول شوی. داسې مهال چې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه خودل شوی، د ملګرو ملتونو مندني خی چې یو لزر ډېرې امیدوار مېرمنې هم په دې زلزله کې اغیزمنې شوی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې د خزینه مرستندویانو په تګ راتګ لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنې روغتیایي مرستې ورسیږي. رویټرز خبری اژانس په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستيال د استاذي ډاکټره مکتا شرما له قوله ویلي چې په زلزلې ځپلو سیمو کې نوي پسلو کې روغتیایي کارکونکو ناري نه دي او پاتې لس سلنه خزي هم تر ډیره نرسان او قابلیتان دي، نه متخصصې ډاکټرانی. نو موري ویلي خزي له ناري نه ډاکټر سره تعامل او خبرو تزرنه کوي چې لاملې زرګونه ناروغانی به درمل نه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو حکومت په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پایته رسیدو اعلان وکړ او وی ویل چې له دې وروسته ټول پام زلزله ځپلو ته په مرسته ورټول دي. د تیرې اګست میاشتې په یو دیرشمه د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6.1 درجې دغه زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړ شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي. ملګرو ملتونو دې زلزله ځپلو سره د نږدې 1.7 میلیون ډالرو نه مرستې غوښتنه کړې ده.
بلخوا کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو حیواناتو د رایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کمو امکاناتو اقدام کړی دی. د دغه ریاست د وینترنری او مالداری خدمتونو عمومي آمر ډاکټر غالب مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له عمله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلي دي.
صحیح زر چې موږ رابطه نشو، هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله، بوی او تعفن شته دی. دا تقریبا نن شپږمه اوومه ورځ او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلیری ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بل اخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپل تقریبا پاره ولسوالۍ شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړ او غټ حیوانات دي چې هغه ګډي وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ ته ډسپوزل پروګرام مخکې ویسو د پیو سره رابطه شوی و، چون موږ انکشافي او ادي بودیجن لرو دلته ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړه، لس نفر مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص او وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفر ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمي دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي خو به پټي، هغه به لاندې پراته، هغه به وروسته راوځي. خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي، د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړی ده.
د کونړ د کرنې د ریاست د وترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
او د خبرونه په دې برخه کې هم د نړۍ مهم تحولات. اوکرين له نړیوال ټولنې غوښتنه دي چې پر روسي نور بندیزونه هم لګوي. کیف دا غوښتنه ورسته تر دې وکړه چې د روسي د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یو شمیر ولسی خلک ووژل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر وایي چې د اوکرين په ختیځ کې په یو کلی باندې د روسي د هوایي برید په ترڅ کې شل ملکیان ووژل شوي. ولودیمیر زیلنسکی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د روسیې د ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي. زیلنسکی زیاته کړه چې د سپتمبر په 9مه د حمله د دونیسک په یاروا کلی کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نقشه سول. دا حمله دوه ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکراینی ځواکونو د دونیسک سیمې پر هغو دوه ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او دوه تنه یې وشلې دي. د اوکران ولسمشر په اکسپانه کې لیکلي چې د دونیسک په یاروا کلی کې د روسي وحشیانه برید هغه وخت وشو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست. شغل زیلنسکی د قربانیانو له کورنۍ او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حمله په خاطر د نړۍ د مناسب خبرګون غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ باید غلی پاتې نشي. د واشنگتن ځواب کار دی، د اروپا ځواب کار دی، د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وشلو د پوینا نور لاس واخلي. په دونیتس کې د روسي لورې ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وای چې د سپتمبر په 8 نیټه نه وخته د دونسک پر شار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي ښارګوټي د اوکران په بریدونو کې دوه تنه وشل شي او شپږ نور ټپیان دي. د راپورونو لمخې په ماکیوکا کې یو نه منځله ودانۍ لګیدلې ده. هلته د پوځي څارنې یو پخوانی ودانۍ هم وشتل شوې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خبرې شوې دي. د دونسک شاوخوا نږدې 15 بیا په سلو کې سیمه د روسي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونسک د نورو سیمو د نیولو هڅه کوي. د زلنسکي لوړ پوړي سلاکار اندریار مکوویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکران په شاورونو او د خلکو د استوګنې پر ودانیو د روسي د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. یارمکوویل چې د روسي له ارغل سره د مقابلې لپاره د اوکران دریس باید پیاوړی شي. د مرکزیا تکړه چې له اوکران سره د نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې پر روسي د نور بندیزونه ولګوي او نو موړي بیا وویل چې پر دې موضوعات یې له اروپای سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن شپه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې له هانګ کانګ سره مخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. د کرکټ یو شمیر افغان څارونکي وایي افغان لوبډله باید په دې سیالیو کې ښه لاسته راوړنې ولري او د توپ وهنې په برخه کې د شته ستونزو پر حل ټینګار کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ټاکل شوی چې نن د سپتمبر په 9مه په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ آسیا جام سیالۍ پیل شي چې د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام کوي. افغانستان د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې چې د کابل په وخت ماښام 2 بجې پیلېږي له هانګ کانګ سره مخ دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
افغان لوبډله به نن په آسیا جام کې خپل لومړۍ سیالۍ ترسره کوي. نن چې 9 د سپتمبر دی لومړۍ سیالۍ مو هانګ کانګ سره ده. دغه سیالۍ به د افغانستان په وخت نن ماښام 2 بجې پیل شي او دا هم وایم چې دغه سیالۍ په شلوري زبانه ترسره کیږي.
افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هملو به بعد روان سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په 3مه لوبه کې چې د همدې میشتي پاتل لسمه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوريزه کرکټ وروستي درجه بندۍ لمخې هندستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم اتم نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به بعد سپتمبر پاتې وشتمه تر سره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لسیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې تر سره کیږي. د کرکټ یو شمیر افغان مینوال دغه سیالیو ته خوښ دی او وایي هله لري چې افغان لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مې ربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالۍ ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وایي که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپل ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوران دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د تنګ آسیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیفه دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سی پیچ نو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې کې خبره بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی.
دی وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند روسته د هما پیوړی لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړی او د دې سیالیو تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکو مسعود رحماني وایي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د درې اړخیز سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې خونه لوبي د خونه موري وایي هله لري چې په آسیا جام کې باغ تیر وطني جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډله له دې وړاندې په متحده عرب اماراتو کې د کوربا لوبډله او پاکستان سانترمنز په درې اړخیز لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام خپل کړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هواد کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو شته وسلو کار واخلي. ریچارډ بنټ د غوښتنه تیر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وکړه. په ورته وخت کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په یاد غونډه کې وویل چې وخت د طالبانو لستنېدو څلور کاله وروسته په افغانستان کې لا مژوند د خزو او جنو لری کول تقریبا بشپړ شوی دی. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي چې افغانستان له لاسټللې قضیه نه ده، بلکې د جنسیتي زورونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې آزموینه ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره له ټولو سره امکاناتو کار واخلي.
How do we stop Afghanistan from becoming a lost cause? It's by using every tool in our at our disposal. This all tools approach
څنګه د دې مخنی ولې شو چې افغانستان په یو ولا لاسټللې هیواد بدل شي؟ زموږ په واک کې د ټولو وسیلو په کارولو سره د دوامدار او اصولي نړیوال فشار په ګډون د ښکېدو لپاره هڅونه د مدني ټولنې ملاتړ پراخي بشري مرستې په نړیواله کچه د هیوادونو حساب ورکول د جنسیتي اپارتایډ سار او د دینی عالمانو او مسلمان اکثریت هیوادونو لخوا د طالبانو د شریعت د نسخې ننګونه د ټول هغه حسي دي چې باید د خزو د حقونو او د دوی د فعال رول پر ملاتړ متمرکز وي.
ریچارډ بنټ سیا تکړه شي خزي او انجونی په افغانستان کې له سیستماتیکو زورونو سره مخ دي او په خبره یې هغه تخلفات چې نورې ټولنې غیزمنوي په دغه هیواد کې د سزا نه په معافیت دوام لري. نو موري د ملګرو ملتونو د یادې غونډې لغړ وغوښتل چې د نړیوالې جزایی محکمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونما د ماموریت بشپړولو او ځانګړي استاسي لپاره یو خپلواک تحقیقاتي میکانیزم رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ویلکر ترک وایي چې وخت د طالبانو له راستنېدو څلور کال وروسته په افغانستان کې لامز وند د خزو وینجنول ریکول تقریبا بشپړ شوی دی. هغه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا شپږمې غونډې ته وویل چې د ډیرو نورو بشري حقوقو سربیره روغتیايي خدماتو ته د افغان خزو لاسرسي سخت محدود دی او افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د مایندو د مړینې لوړه کچه لري.
4 years after the return of the Taliban, the erasure of women and girls from public life.
د طالبانو له راستنېدو څلور کاله وروسته له عامه ژوند د خزو او نجونو به برخې ګرځول تقریبا بشپړ شوې دي.
د غراست ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې د مشر مرستیاله ندا نشیف د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږمه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له سخت جنسیتي تبعیض سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې طالبانو د قوانینو او احکامو یو ټولګه اعلان کړی چې د افغانانو بشري حقوقو نقضوي. د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو د کمیټې مشر نهله حیدر هم په دې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په نړۍ کې د ښځو د حقوقو تر ټولو شدید ترینه ناورین دی. نو موري ټینګار وکړ چې دوی باید له افغان ښځو او نجونو سره ودرېږي او په خبره د افغان نجونو او ښځو غوونه باید غلی پاتې نسی او حقونه یې باید ور وګرځول سي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د بیا وکمنیدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز کاری او تعلیمي ژوند په لابل پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې لشپګم ټولګي پورته او په هنتون کې لزده کړو راګرځولي او په ډیرای دولتي او نا دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار کولو محدودیت لګولای دی. خو طالبانو تل ادا کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په تیرو څلورو کلونو کې پرته له روسیې هیڅ بل هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې نړیوالې ټولنې د طالبانو په چارواکو باندې د سفر بندیزونه لګولي. د نړیوالې جزایی محکمې لخوا د دوی د مشر او قاضي القضات د نیولو حکم صادر شوی او د طالبانو د محدودولو لپاره د بیانونو صادرولو په څیر اقدامات یې ترسره کړي دي. په افغانستان کې ډیری انجونو او میرمنو تل له نړۍ غوښتي چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره عملي ګامونه پورته کړي چې په خبره یې تر اوسه نه دي اخیستي.